د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې رقم کړي دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیه له $150 ته راکښته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولای شي په نوي بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاوو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړې دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په روسیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپل اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلې او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څېړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبري ایجنس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنې یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې پکې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلي وو چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندي وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتشونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او خپل متقدم حاله په خیر رسولي وي. درنو سکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دلسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی وي. اوسې تیر لوست موږ کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړی وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نهویشتمې څخه تر دو دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنتکونکو موږ او تاسې په یولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې. دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت له منځه وړي. په یولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې و دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د له منځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه یې برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې تر میلاده بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي افغانستان کې واک ته ورسېږي او بیا د سیتي قبایلو یوه څانګه چې هغه یوچي په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یوه لویه امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي، سره لدی چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشته چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې و هغه د چمپا په نامه یاد شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی، د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای سو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنیشکا د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کتپیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکی و، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتپیسیس غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کتپیسیس په لرغوني آریانا او باختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولکت پیسې د زمانې زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکات کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دی مړ کیږي د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولکت پیسې زوی بیا د ویماتکتو د مړینې څخه ورسته یا د هغه څخه ورسته د زوی ویما کتفیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اوه زیږ کال پورې واکمن وو. ویما کتفیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه یې پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته ولی او تر هغه ځای پورې وغځولی. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتفیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلی. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان او بنارس، پارتیان امپراتوري په شمال، په لویدیځ، په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیځ کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډېره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کله چې هغه وخت رسېدلې نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډېره مشهوره سوداګر لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شار کې مختوړل، د پېښور په شار کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ شو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې وه، د هغه د زامنو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن وو، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بېلابېلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دي چې پر دې باندې راځي. یعنی د هغو پوځي چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د خدمات سره مخامخ کوي او د بل خوا بیا د نن په هیواد کې د یو غشتلی د یو قوي او د یو واحده مرکز مرکزی ځواک نشتونوالی و یعنی سیمه ایز و هر سیمه ځانته جلا واک درلودي واکمن درلودي داسې یو غشتلی مرکزی ځواک نه و نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي چې سیمه ایز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ وویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نیکه او د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودونکی و. د دوی د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او باختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ماتکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کسپیسیس بیا وروسته د سخه وقت رسیږي چې هغه بیا 115 سخه تر 120 دي سپرې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولی سرحدونه د ګنگا تر سیند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستاوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کافیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه 120 څخه تر 120 د زپوري واکمنۍ کوي او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دغه امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور وو. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی شول، یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي. د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنو ته به ځواب وایاست او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بوره سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مو اجرا
کړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ. تېر ورځ مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاسون په هکله وپوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده درلوده، کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و، او د دې ترڅنګ د همغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو، چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه، لومړی تاسو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعي حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنی هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو، د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلودي، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړي. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګ د مبارزو له امله په 1300 یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حق له چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړني هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارامه وزلري افغانستان، نو په 1905 کال کې دوی خپل دایانه مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالف و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1300 کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 کال کې د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو، راځو برمکیان پیژنو، چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی، د هغو د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دي هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لورې د عباسي خلیفه مهدي له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره دی سرته رسوي. چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنې کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي او دی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1308 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړی چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنې ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تر پاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلی دي. همداراز ابو ماشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضی پوه چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همداراز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي وه د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان وه چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان وپیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسي کورنۍ د لومړنۍ هجري پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبرې شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل داعیان او مبلغان په 1909 سپوږمیز کال یا 1908 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې یې ښه نظر نه درلودې، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1302 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي، او خپله برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې دی د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله. چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي له خوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي. چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې دی د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي. چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګ د اباسي په اباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د اباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال او دوی د علمي او ادبي اثر په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي چې د غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د بوسا بن شاکر خراساني زامن و چې دوی په ریاستو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد خراستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافي په همدارنګ ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافي برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخیر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنې په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی و او کوم ستر شخصیتونه په دغه محل کې و. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستی وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سي په درس باندې ښه پوهیږئ. راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و. د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. ورپسې برمکیان څوک و. برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسو د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي. په دې هکله هم تاسو معلومات ولیکئ، درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسو دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلې نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین خپل د ورور مخالفین چې و هغه وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري وو چې موږ په تل مستن کې ویل و شه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواري له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې د شاه شجاع وخت رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور خپل د ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی وو عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سرته رسوي. هغه د بارکزیو د وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پورې کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د ده په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي خو دغه کار چې د ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندومک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه یې هم ویل د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول وه: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه وه چې ده ویلی وه. نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندومک کې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول وه. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وي چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي چې د ده دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود یې ته مجبور کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د ده د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د ده واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده چې وزیر محمد خان سره ول واک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړی چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي تر دې چې بیا په 1315 کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بې اعتماد کسان د واک لیرې کوي او پر ځای خپل زامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عناره ټوله کړې وه او د خپل خوشي 15000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه وه، او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا دې ته حاضر سو چې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن بیا دا دنده درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوی تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وعدې پوره کولو سره پر سکانو باندې د یرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي، او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کړي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1316 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د ده په نوم باندې مکتوب ولیکه، او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو د دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برټانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د دې ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي، او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولېږه، او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر راتګ باندې ډېر خوشحاله سو، او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي، او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیه او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه دی په ویره کې وو، د افغانستان سره یې خپل مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه، او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو د خپل يرغل مخکش وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي، او په 1316 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د دې چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چدوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله. یعنی د دوی هغه اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا و، چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکه ټینګ کړلې، او د 1318 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او هرات د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سر جان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناټن و او شاه شجاع هم ورسره و، د 1903 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول، او بیل جګړې څخه دوی پر شا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی، او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړي، او د هغه څخه یې ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي، او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستله، او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې، او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې و، د جنگي تیاری هم نه درلودی، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا کې نا اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره، او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیر مې ومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم، چې موږ او تاسو نن خپل اتورلسم لوست پیلوو، او موضوع مو هم د غذاګانو په حق ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول، او د لومړي اسلامي دولت په شهالت ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوې پیل شوې، او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شوې وي، او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی و، هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا، او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریا په نامه یاد کړی دا، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه، او هم درنګ د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل، او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنه لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي، او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېره دوی جهاد و نه کړی نو د ماتې سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي، یا دفاعي آمادګي نیسي، او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي، چې یوه د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښه شوې وه، او لابل هم دا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان و، هغه کاروان ونیسي، او هغه کاروان ترلاسه کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده، مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زر تنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغرې په غاړه درلودې د سلاسونو سره چې سروی هم زری لباس درلود او یا هم اوښانو سره دې جګړې ته آماده سول او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره یې هم انصار وه. دغه لشکر سره دوه یا درې آسونه او یا اوښان وه او په نوبت سره مسلمانان ورباندې سپورېدل. او که څه هم لږ وخت وروسته د قریشو مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کېږي او په دې غزا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل سوی شخص کړي او مدینې ته واستوي او د خپلو یارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غزا هم د احد غزا ده چې دغه غزا د هجرت په دریم کال کې وسوه او قریشو د بدر غزا د انتقام په هدف باندې درې زره تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د دوه سوه آسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شاه د احد د غره طرف ته وي او مخ یې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره د دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. الی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و، هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفارو ته وخوړه او دوی تیشت ته ارسول. مسلمانان هم د غنیمتونو په راغونډولو سره په راغونډولو باندې بوخت شوه او د هر په غره کې د ځای پر ځای سوو څخه هم زیاتره راغلل چې د دغه غنیمو څخه دوی پاتې نسي. او خالد چې هغه د احد غره خالي ولیدي، نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپلو سپاره جګالو سره راغلي. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول او د شهادت خواسته خیا پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې حمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغه د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپ کیږي او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 200 و. ورپسې بل غزا د بني نذیر یا د بني نقدیر غزا ده چې دغه غزا یو بني نقدیر یو يهودي قبیله و چې مدینې ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبیلې سره تړون درلودې او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمله چې خیانت او شرارت د یهودانو د برخلیک سره یو ځای دی. دوی د دوی په زړونو کې ریښې لري دغه خیانت. دوی دغه ریښې یا دغه د خیانت احساس چې کوم دی درلودې، هغه نه شو دل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي، نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه او یهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لویه ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهي دلارې د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داسې ښکاره کوي چې دی د یو کار لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینې په لور باندې روان سو او ایران یې هم ورپسې ورغلل. د دغه څخه وروسته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بني نصر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووځي، تاسې نسي کولی چې رما سره په مدینه کې واوسېږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپلې ژمنې باندې ونه درېدلس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پرېږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې یهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینې ښار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د ده کینه ډېریږي او ډېره کینه یې ورسره درلوده. د همدې امله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفار قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کار باندې بریالي سول. او حضرت د هجرت په 15 کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د مدینه په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 2000 زره یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکې کفار د مدینه ته ورسېدل، د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهود بن قریظه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولی نه سوای چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریظه مشر کعب بن اسد دې ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یو سی او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلند دا چې بیا بني قریظه هم د شنبې د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډېرې شي تمامې سولې او د بني قریظه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غطفاریانو بدګماني ډېروي او د هغو د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره وی شروع کیږي او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چې پکې چې دغه پېشه کفار سخت ورخطا کوي او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکره د دغه ځای پریږدي او د مکې ته برته ولاړ شي چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بني قریظه غزا د غزا به د خندق یا د احزاب د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو خیانت او همدارنګ د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید او اندر دي چې د احزاب په جګړه کې د دغه خاینه قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي. د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی وسیدل او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پات نه وای رسیدل نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل او همدغه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود وکړ چې دغه خیلان وټه کوي او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی او د دغه سیمو څخه وباسي تر دې چې بیا پرتن کې داس شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکر سره د بنی قریظه په لور باندې ځي او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سول او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کړي، او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو چې دغه دعوت د منځ یوسي، دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پای ته ورسولې. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غذاګانو په حق له پوهېدلو چې غذاګانې څه شي دي، چې موږ وایو سیرت کوونکي غذا دغه کومې جګړې چې د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوه برخو باندې ویشلې دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلودې، هغه د غزاګانو په نامه یاده کړې ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلودې، هغه د سری په نامه یاده کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل شکاره دعوت پیلوي او په شکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر زورول کېږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او دې ته مجبوره کېږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته سي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش. راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو